السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې 19 پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هغه مخکې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 10 میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. په کابل کې د دغه ټولنې دفتر پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دغه اندازه پیسې به د یونیسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغو په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي دي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په 3 کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیه او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له 2013 کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره 8.5 میلیونه یورو مرسته کړې. د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې عالي کمیسیون وایي پرون یکشنبه له ایران او پاکستانه شاوخوا 8000 کډوال ستنول شوي دي. د کمیسیون ارقام ښیي چې په دغه ورځ له پاکستانه 3515 او له ایرانه 3350 کډوال ایستل شوي دي. په وروستیو ورځو کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ورځني اخراج کچه یو ځل بیا لوړه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو ان ایچ سی آر د معلومات ولمخه د روان کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د خیبر پختونخوا د هنګو په سیمه کې د پاکستان پر یوه نظامی کلا برید کې درې سرتیری وژل شوي او تر 1500 زیات نور ټپیان شوي دي. د هنګو د پولیسو مشر خالد خان نن خبريالانو ته وویل چې د دې برید په جواب کې امنیتي سرتیرو 4 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم آزادو سرچینو دغه وسلوالو ته زیان رسیدو ادعا تایید کړي. خو د سیمې اوسیدونکو د مشال رادیو خبریال ته ویلي چې په دې نښته کې د سیمې یو اوسیدونکي هم وژل شوی دی. د هنګو په توره وړۍ کې د اف سی کلا د انګریزانو په وخت کې جوړه شوې چې تر دې مخکې هم ورباندې 2 ځلې بریدونه شوي دي. پر دغې کلا یو میاشت مخکې برید کې هم امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی وه. د غزې د ملکی دفاع اداره وایي چې پرون یکشنبه لک تر لګه 240 فلسطینیان د اسرائیلو په برید کې ووژل شول. فرانس پریس د دغه ادارې د ویاند محمد باسل په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د اسبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات د پراخېدو په حال کې دي. اسرائیلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطینی وسلوالو جرل به وباسي. مسکو وای اوکراین په کورسک سیمه کې د روسي پر اټومي تاسیساتو برید کړی. روسي پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور داسې محل ولګو چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 4 کلیزه لمانځله. روسي چارواکو ویلي د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې د بلشوي اور د ملکولو لپاره سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د کورسک سیمې په اټومي تاسیساتو کې په یو ترانسفارمر کې د اور لګیدلو راپور ترلاسه کړی دی. د ادارې ویلي جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي. اوکراین سملاسي د روسیې د دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د خبرونو پای
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو زه فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروگرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو معده ښه هضمولی شي، د معدې درد علایم څه دي، معده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له معدې سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د معدې خبره کوو، آیا ستونزې یوازې د معدې وي که نه کولمې پکې هم شامل وي، او که معده چیرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه ملمنه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمر یو هم ترنګا، ډاکټر صاحب فریدون ستران دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي، د موضوع په اړه به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مننه لدی چې وخت مو پری خوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو اسما میدا درد کې، په ساده اصطلاح خلک وایي اسما میدا درد کې، چې خواړه ډیر وخوري خېټه پړسیږي، د هضمي سیستم په اړه باندې نوم راته وایي چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه په اوغلی تاسو زه هم خپل نیکی او سلامونه لومړی تاسو ته او د زده رادیو تخنیکی همکارانو او همدارنګه د ټولو محترم او معزز اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې باندې چې ټول روغ او جوړ وسی او راو شو تاسو د پښتنه په تړاو باندې لکه تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، بل خصوص په درېما نړۍ کې یعنی زموږ په هیواد کې خپل باندې د ازمي سیستم ستونزې یا د ازمي سیستم یا د پاوام سره چې د میډې ستونزې ورته وایي دا بيخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خوړو خورو هغه د مرۍ د لارې هغه میډې ته ځي چې زموږ خپل باندې میډه چې ده هغه په خپل باندې د یو نو شکل باندې یار دې کڅوړې او خالتې په شکل باندې کې پوم چې کوو یو هغه د وړو کلمو سره وصل ده. یعنی رزي میډې ته ورسره د غیر خدي وړو کلمو ته دا خوړه نورو شو دې ته چې کله د میډې ستونزې مطرح کیږي یا د میډې مثلا ناروغي مطرح کیږي په دې کې یوازې د میډې ناروغي شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جې په لوحه هم ورته استفاده کیږي. یعنی د اکوت ګاسترونټرایټس یا د میډې مایع یعنی د میډې د کولمو ستونزې او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې موږ به اکثر.
ډاکټر صاحب ستاسو حقیقت شو نه پیغام انټرنیټ کې څه ستونزې ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو حق نه لرو؟ ډاکټر صاحب که موږ حق لري ستاسو حق نشته. خموږ په بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو ترڅو دا تخنیکی ستونزه حل کیږي. خا ډاکټر صاحب که زموږ حق لري مهرباني. خیا فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم کوم د پښتنې ته تاسو ځواب کړی چې په افغانستان کې کله چې چا میده درد کې په ټوله کې ام د خوړو شکل ډیر شو ور باندې به وي چې میده درد کې خو مخکل دینه چې د میده په پستونځ باندې مشخصا خبري وکړو په ټوله کې د هضمي سیستم په اړه توې ذات څه ډول سیستم دی څنګه کار کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګران او ریډوند کته تقدیمو ما او ډیر کوم موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا نوی تر نوی فیصد 95 فیصد امکان لري تکلیف د میډي ولري. صدا یو منظمه خواړه نخوري یا مرادم صحی خواړه نه اخلي او د زیاتره د میډي په ستونزه دچاريږي. څه تاسو غره د مون سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو ډیر مهم او اساسي وظیفه لري. څه ډیر مهم هم دی او کله د غذا مړې درست ناز میگی بعضی مشکلات من سر آوری. صدا د خلی نه شروع کیگی تر آن تر غط و کلمو تر تقریبا تر آغاز یک وقت پر ختمیگی. چه تاسو بگره د خلی نه کل شروع گی پدا که خلا که چه دی مثلا بالوم دی بیا میری دی میده را زید میده نه روز تا وارد کلمو را دی دقا نه غط و کلمو را دی صدا پی سیستم دی خاص جور شوی چه هر کومی د خپل یو مشخصا وظیفه لري. کله چې موږ تاسو وګورئ یو خوړه په خوله کې اچو په خوله کې په هغه اندازه تر خوړه لکلاپی په خپل او تاسو وګورئ همدغه سیستم د ازمي اگر تاسو په غاخوم په کیسه بیږي په دغه خاطر غاخوم لږ د متول د غذا یا مثلا د خوړه کې ډیر حاضر رول لري. کله چې دلته مثلا هغه په خپل لعاب د خولې څه دی یا مثلا هغه ور باندې فرازيږي بیا دلته لږ نرميږي ماتيږي بیا پس لغه نه د میری په طریقې باندې لار باندې د میری ته ځي. میری کې چې لړ په میری کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدو امکان لري جذب شي او بعضی په دغه لاندې کوړو کلمو ته په میډي کې بعضی انزایمونه کې چې پیپسین لري نه دي بعضی انزایمونه دي هغه په پروتینی مواد دوه باندې په یا مثلا په شحمی او موادو باندې یا بعض همدغه پروتینی شحمی کاربوهیدرات موادونه څخه ولته یا څه پارچکیږي مثلا از میږي څه بعض پس لغانه وارد کلمو تا زید سه جز دلتم صورت نیستی سه غز یادتر مایاد دی پس لغانه چه او بخی در کلمو تلار در کلمو نه بیا مثلا وارد کلمو پس لغانه در غرد کلمو پا وارد کلمو که بیا هم یا زیاد جذبیات سده مثلا پا وارد کلمو که دی آقا مفیده مواد یا مثلا آقا پروتینو ندهی که ویتامینو ندهی یا منرالو ندهی در زیادتر پا میدو وارد کلمو که جذبیگی یا مثلا در وارد کلمو نه یاد بگی او برطرف فاضله مواد به غټ کلمونه زی د غټ کلمونه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمې د څومتا یو منظم طریقې د خلینې شروع کیږي تا تر مرکز ته پرې ټول د خپل نه یو مشخصا وظیفه لري څه په خله کې دا غنه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه کلمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مواد د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی یا خارجی گی داغه یو سیستم دازمی دی چه پا داغه سیستم بانده جور شوی پا منظم دول بانده چه پا وجود که هم داغه وظیفه تر سره تیمی
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیریږي او مشخص وظایف لري چاغه برخه باید هغه تر سره کړي تر ټولو مهم په کې کم غړی ده
تر ټولو مهم پر تاسو وګورئ مثلا زیاتر صدې میده دی په خاطر بعض زایمونه که د میدې نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتر وخت مشکلات منځته راځي په خاطر سه مثلا زیاتر تاسو وګورئ میده که مونږه خوله مثلا د بعض خلک مشکلات لري چې په تیرول کې ډیر سخت دی خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا د لار د پایپ نه په میری کې وصلېږي داغه طریق نم دکیږي چې خوړه وخلو میده تر لار شي خو بیا هم میده کې جذبیږي وګوره په هر سیستم کې چې ما د خولې نه در تاسو ته اشاره وکړه ډول ټول مهم دی هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دا کې میده ډیر رول اساسي عمده لري په دا خاطر که د مو خولې طریقه مثلا مشکل ولري مونږ بیا هم میده ته کوی شو چې یو پایپ وصل کړو که میده مکمل مشکل لري ته تاسو وګورئ بیا څوک غټ ډیر سخت خواړه خوړلای نشي په دا خاطر څه امکان لري که داغه وخوري مایات بوي یا مثلا ډیر وبړن شون بوي زیاتره میده په دا کې رول لري په دا خاطر چې میده کې بعض شان هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شه یا مایات او آلته پارچکیږي په هضم رسی پس لغنه بیا د کلمو تزي او څه فیصدي څه مهم وظیفه ده خپل د وړو کلمو د سال ته زیات ویتامینونه کاربوهیدرات د همدغه مفیده موادونه جذبیږي پس لغنه بیا نور اعتراض کیږي
مننه ډاکټر صاحب تاسو بیرته راګرځم ډاکټر صاحب مریم بیرته راغله یې سره وصل شوې ده ډاکټر صاحب لته سی اورم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمرین نیولې تر دې چې بیا فاضله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او د ټول مهم غړي چې غویا ته ونه وکړه میده ده چې په دې برخه کې مواد جذبيږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرور دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې اچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیان دي څنګه پیدا کیږي
اغلی سیال بیا هم سلامونه زبکنه غوړم چې زما غقت شولا او را به شو دیته چې زموږ اکثره دوستان چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي یعنی هغه د میدې مایع دردونه یعنی د کلمو و د میدې دردونه تفکیک اکثره دوستان نشي کولای زموږ خوندونه ډاکټر ته ورځي دی وایي چې خېټه مې درد کوي بیا ورسته له هغې نه چې کله فزیکي معاینه ورته ترسره شي نو د هغو میده وي او را به شو دیته چې دې خپل باندې پدې نه پیږي چې زموږ میدې ستونزه به څه شي وي یعنی کېدای شي د میدې التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو او دې تر څنګ کېدای شي چې خپل باندې د میدې سید وي یعنی هغه سید چې دوباره د په خوړو نه ورسته راپورته کیږي یا هم اچ پایلوري دا هغه څه دي چې میدې ستونزه جديده ای ور ډیره پیراخ مبحث لا یعنی ډیر لوی مبحث لا خو په دې کې اکثره چې اوس مروج ده دا د اچ پایلوري انوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي او د یادولو وړ ده اغلی سیال چې کومې څېړنې تقاچې شوې دي یعنی په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% ټول نړۍ وګړي هغه اچ پایلوري لري، یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل د دوايي واخلي، یعنی دا خاص کسان چې کاندید کیږي، یعنی ډاکټر دغه قضاوت دغه ډاکټر قضاوت یا ججمنت ده چې هغه ته درمل توصیه کوي. نو یادول ورده ده چې اکثر از موږ هغه خويندې ورونه چې ځنه ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي، بس سلا پاک دی هغه ته انصاف ورکړي، بدون دینه چې دغه فزیکی ماینه وکړي، دغه تاریخچه واخلي یا خود کوم لابراتوري ماینات ورکا، اوتومات هغه ته نشته کوي چې اچ پایلوري کدا په وینه کې، کدا په ستول کې، یعنی په مواد غایطه کې، او کدغه یو بل ماشین چې ساور کولو په واسطه باندې په واسطه باندې دی په هغه کې وي. نو چې کله هم ایده اچ پایلوري مثبت راشي، نو بدون دې څخه چې وګوري چې وایا دغه درمل دې لپاره انډیکیشن لري که نه، هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي، یعنی د اچ پایلوري رژیم د تداوی هم فرق کوي. خپلې خبرې راټولوم، رځم اصلي موضوع ته چې زموږ هغه اورېدونکي خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي، یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي، دی دې کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خود چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي. یعنی ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په معده باندې وراچوي، نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د معدې التهاب دی، که د معدې اچ پایلوري ده، یا د معدې تیزاب ډېر شوي دي، یا د معدې یوه سوی هاضمه ده، یا خدا نخواسته د معدې سرطان ده. نو ضرور داده چې هغه خپله تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي، تر پوري چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د ازمی د هغه لپاره هم ښه تشخیص کړي او کومه درملنه یا دارو چې ورته توصیه کوي چې هغه هم په هغه باندې ماستر تمام شي.
ډاکټر صاحب، د میدی او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یک یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو، ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د میدی درد ده یا د کولمو درد ده، او کنه ظاهرا په دردونو کې هم څه تفاوت وي چې یو څوک خپله پوه شي چې زه اوس په میدی درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي؟
دقیقا آغلی سیال، زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتنې تر مابین موږ خپل سترنوم هډوکی په سترنوم هډوکي په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي، نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کیڼې خواته یا ښۍ خواته وي، دا زیاتره د معدې دردونه دي. او د یادولو وړ دا ده چې د معدې دردونه انتشاري دردونه دي، یعنی هغه انتشار کوي، کله کله د اوګو شاته د شاته یعنی د اوګو کې هم د درد احساس کیږي، کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته که دی زه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یم، دا دردونه په دې شکل باندې. لیکن خپله باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله باندې ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي، یعنی یو لحظه آرامه، یعنی وروسته یو لحظه څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه را باندې راځي چې دغه دردونه د کولمو دردونه دي. خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نه شو، یعنی د دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص کولای نه شو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې. او د یادولو وړ ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده، زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې اسهالات ډېر رامنځته کیږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي معده مې خوږیږي ډاکټر صاحب، ډېر شدید اسهالات لرمه، در حالی که چی میده که هیچ ستونزه مشکل نیی، هغه انتان چی ده هغه په کلمو که هغه ستونزه یا بابله رو منسک کرده ده، نورسته لحقه تخه حقه تا چی کم ده غط و متیاز ماینه ورکول کیگی ده تثبیت کیگی چا یا کم بکتریا یا پارازیت یا فنگز یا ویروس ده ستونزه رو منسک کرده ده، ده پا کلمو که ده او که په میده که، او که چیری آقل سیال په زیاتره ناروغ په پیښو کې که چیرې موږ مثلا د غټو متیازو په معاینه سره نهایي تشخیص نه رسیږو، وروسته له هغې څخه هغې ناروغ ته کولای شو چې مثلا د خولې د لارې پایپ ورته توصیه کړو، چې هغې ته په طبي اصطلاح موږ اندسکوپي وایو. خو هغه هم ځینې ناروغان موږ ته خپله پیشنهاد کوي، زه ورته وایم چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي اصطلاح هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بېرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ معده درد کوي، یعنی دوه پوښتې ما بین کې یا دغه درد کیڼې خواته وي یا ښۍ خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ماته نرکوي، یعنی د خېټه کې مې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یو د دې ترڅنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دا غذای مې درد کوي او دا خواړه مې خوړلې دي یا مخینه تاریخشه ده هم ورته وایي، تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ایجیت عنوان تر لاندې، یا اکوت ګاسترنترایټس یا د معدې مایی یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو، هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحب وي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب، کور ودان ته سه بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچوي خو خېټې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نورم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې اتمن ډاکټر صاحب له ټلیفون یا لري دا یا زموږ غږ نوري، زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته غوی راوخلي را سره وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لري، مهرباني وکړئ پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټې پړسېدلې وي، لکه نور بدن یې وچوي او خېټې راوتې وي، کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور یې پسې خېټه پړسېږي، که زما غږ لرې موږ ځواب ته په تمه یو، مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فرید الله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ، دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بله، په اغلې سیال زموږ اکثره خویندې ورونه، یعنی کله کله اکثره اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي، او هغلته د ډوډۍ مې او پاو مو ټکو وای د زړه په سر باندې ولړی، یعنی میدې په سر باندې ولړی، دو ته موږ په طبي اصطلاحونه چې ورته وای یو سوی اعظم، یا په خپل باندې چې راپور هم راکوي اند جسی فود، یعنی یو سوی اعظم موجوده ده په میده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ دغه متیاز نه ورکو، یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ ورته وای جاردیاز او د دې ترڅنګ کې د شي امیبیازس وی شجلوز د ناروغان د ستونزې لري، بل خصوص د جاردیاز ناروغان د ستونزې لري، یعنی د دې ترڅنګ چې د په میده پړسوب کوي، په میده کې مختلف غوازونه اوریدل کیږي، وای چې میده کې مختلف غوازونه دي، او غازات وی همیشه په مجلس کې ناس ما او مو چکه وای چې په میده کې مقر او قر ویزه د شو رقم خجالت شمه چې دا سال نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رومن سکیږي، ولی اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري، لیکن موږ د دې د جاردیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل لمنځه ځي. خو دې تر څنګ اغلی سیال دونه دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یو خور وي یا ورور مو وي، دا توصیه هم کوو ورته چې د سترګو توره ته هغه خامه ترکاری چې خوري هغه به په کلور کې مینځي، پاکه به مینځي، که چیرې پاک نشي مینځي یې نه به استفاده نه کوي، ته به کوشش کوي چې هغه گازدار مشروبات چې ته استفاده کوي هغه به مطلق قطع کوي، هغه اوبه چې یخی پکې پروت وي یعنی 24 ساعت چکی دا به نسکي، او همدارنګه د یادولو وړ چې ډېر سکړی خواړه یې نه به استفاده نه کوي تر څو پورې چې دغه ستاسو ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنی دا خپل باندې رضم ماسته موضوع ته چې دا یو سوی آزما ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کیږي، خو درملنه ډیره ساده و آسانه ده، او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری، یعنی ناروغ به هم خپل رژیم غذایی مراد کوي، یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې ماشاءالله انګور ډیره ښه میوه ده، ډیره ګټوره میوه ده، لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پرې مینځي راسن خولې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دوا پاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دوا پاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاکه لک په پاک اوبو کې پرې مینځه، وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري وایي په ما باندې انګور ډیر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف اوازونه په خېټه کې پیدا کیږي، در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي اغلی سیال،
مننه کور ودان. ډاکټر صاحب، که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي، او تخنیکی سنځي حل شوی وی هغه ته باور شو. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر لدینه چې نور بدن چاغ وخیټي غټه ویره وتی وی او کله کله پکې دا غازونه مختلف غږونه تولیدي. کچیرته موږ وغواړو د جاردیا شدو یادونه وکړه د دې مخنیوي وکړو بغیر لدینه چې خواړه پاکو خورو بلم څلارشته دوام توسې کیږي په دې برخه کې کنه. بغیر کوم چې د ډاکټر سفردن سنزلام په ځای دا خیا ډاکټر صاحب لا موږ سره وصله ده. ډاکټر صاحب فرید الله الله تاسو ورغو بخی چې تاسو لک ډیر غو
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوښو یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کې چې دا غړي و جادیان اوروغی دا ایغت انټیبیوټیک هم توصیه کیږي زور لپاره او ایدینا علاوه د خپل انټیبیوټیک نوم نه خلما کې دا چې زموږ اوریدون کې به خبره کنفیوز شي یعنی گیچی چې دا انټیبیوټیک نوم په ځین کې واخلي بیا همیشه دا وخونه راخلي څو ډول انټیبیوټیک شتون لري چې دغه هغه ډاکټر قضاوت چې ورن انتخابي د یو دوهم د ایت وای چې ایدې ترڅنګ چې هغه خوړه چې د خوري هغه پاک ساتي دوهم دی به خپل شخصي فلسه مراد کوي یعنی د لاسو منځل به د تا ډیره توجه کوي او اې د دریم د چې هغه مشمون چې د اکثرا کودکستان ته بیې یا هغه د کودکستان ته زی نو کله چې بیرته د کودکستان څخه راولي د هغه لاس او پکې په صحیح لاس مخ په صحیح منځي او د ترڅنګ چې هغه تا کالي ور بدلې یا دایپر ور بدلې کوشش وکړي چې ورسره هغه څخه هم خپل لاس هم پرې منځي ځکه د دې طریقې څخه هم کېدای شي هغه یو موشوم پسند په کودکستان کې اختوی او دوی په دهغه په متیازه باندې لاس وایلی وی او ورسره لغې څخه هغه د مور سره تماس کې شو او مور په جاردی اخته شي او صدران دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي بل خصوص لکه پیشوګان سپی اې دې سره باندې نږدې په تماس کې نه یي یعنی دا خپل باندې هم کې دل شي چې دغه انتان ځان سره ولري او ورسره لغې څخه دغه او شخص ته مغه چې دغه لاس مونتن وي هغه خپل ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کی او پنځم هم د پاک او سی او بو څخه استفاده کول نو دا چې کچیر دغه کورونه موږ وکړو زه مطمئن یم چې اواز د جاردیال ناروغي څخه نه بلکې نور ساري ناروغي څخه هم په امن پاتې کیږي. خو د خو په دوه مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بل خصوص د میډې مایي پستون ځکه بل خصوص د میډې په ناروغي کې به موږ خپل رژیم غذایی ته او هغه خوراک چې خورو باید هغه با صحیح وي دوه ته په ډیره پاملرنه کوو ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپل باندې د خولې د لارې زموږ میډې ته انتقال کوي او همدارنګه د یادول ورده چې شاوخوا وایي 250 ناروغي دي چې هغه خپل باندې د خوراک د لارې انتقال کوي او علاوه د میډې د ستونزو څخه د خوړو تصمات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپل خبر راټولوم بیا هم رزم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي فلسفې ته د میډې مایي په ستونزو کې د میډې په ناروغۍ کې خاص پاملرنه کوو تر څو پورې چې د ناروغۍ څخه په امن پات شو.
ډاکټر صاحب یو یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکم دا ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي دوی یو وخت خواړه خوري یا دوه وخت خواړه خوري د دغه تاثیر په میده باندې څومره ده؟ میده په څلور ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې میده وکولی شي هضم یې کړي ورته؟
اغلی سیال زموږ ریسیا هم خوینه ورونه چې هغه غوړي چې وزن کم کی هغه یو وخت خوړو خوري یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپل باندې په میلی ګرام باندې کالوري ته ضرورت لري انرژي ته ضرورت لري چې یو شخص یو سالم شخص د حداقل د ورځ 2 لیټر اوبه خلی 2 لیټر پروتین 2 لیټر مثلا کاربوهایدرات نورزن دیتا چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن کمول لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره نه کوشش وکړو چې هغه څه چې نشای سبب دي یعنی زموږ چاغې لکه کچالو لکه وریجه لکه وچه ډوډۍ اې دنه به استفاده نکوو اې دې ترڅنګ به هغه صحیح په مثلا سبزیکاری او ترکاری هغه هم په زیاته پیمانه سره نه په کم سره او د غرمې نه هم په دې شکل باندې اشپینه به هم خوراک